بجې شپې احمد چې بریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د افغانستان سوداګري او پانګونې د خونی چارواکي وای په کراچۍ کې د افغان سوداګرو د مالونو د بندو کانتینرونو د ازادېدو کار پیل شوی او له 200 کانتینرونو پرته نږدې 300 نور به په څو راتلونکو ورځو کې افغانستان ته انتقال شي. د دې خونی د سرپرست محمد جونس مومن څرګندونې وړاندې په خبرونه کې تر سره شریکو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچاوي د هرات له 215,000 زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره ټولټال 103,000,000 ډالر ورتاړتیا د خطرو سپوري یواسي و 20,000,000 ډالر ترلاسه شوی دی. اوچا نن په خپل ایکس پاڼه یا په خني ټویټر کې ویلي چې په هرات کې له زلزلې څخه د شپږو اونیو په تیرېدو سره بشري مرستندوی ټولنو د 222,000 او 300,000 خصمنو کسانو لاسنیوی کړی، خو له دغو زلزلو ځپلو سره د سمو مرستو د رسولو لپاره په بودیجه کې زشت زیات کمی دی. ټاکل شوی دی چې د راتلونکي میلادي کال په پیل کې سریلانکا له افغانستان سره د کرکټ لوبې وکړي. د سریلانکا کرکټ بورډ نن د خپل راتلونکي کال د لوبو پلان اعلان کړ. په دې پلان کې ویل شوي چې د نورو هیوادو تر څنګ به سریلانکا د جنوري او فبروري په میاشتو کې له افغان لوبډلې سره مسابقې وکړي. که څه هم د سیالیو دقیقې نیټې نه دي پټاګه شوي، خو ویل شوي چې یوه به ټیسټ لوبه وي، درې به یو ورځنۍ او درې هم شلو ورځې سیالۍ وي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لا په دې تړاو څه نه دي ویلي. نړیوالو منځګړیو چې نن چهارشنبې د غزې د اوربند غزولو لپاره هڅې کولې، هیله ښکاره کړه چې حماس په چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني، د اسرائیل له زندانونو د فلسطیني بندیانو د خلاصون په بدل کې نور یرغمل شوي آزاد کړي او هم به نور مهلت ترلاسه کړي چې اسرائیل پرې هوایي او ځمکني بریدونه ونه کړي. د اسرائیل او حماس ترمن د اوربند غزېدو لپاره هڅو کې قطر او مصر منځګړي توپ کوي. که په دې اړه یو توافق ترلاسه نشي، اوربند به یوه ورځ وروسته پای ته ورسي. اسرائیل په روسیو ورځو کې د لسکونو یرغمل شویو د ازادېدو هرکلی کړی او ویلي دي که حماس د لسکونو نورو یرغملو خوشې کولو ته دوام ورکړي، نو اوربند به وساتي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر توبیاس بیلستروم نن وویل چې ترکیې سویډن ته ویلي چې په ناټو تړون کې د سویډن غړیتوب به چې څو اونۍ ځنډولی تصویب کړي. سویډن او فنلند پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته په ناټو تړون کې د غړیتوب لپاره غوښتنلیکونه وړاندې کړل. د فنلند غړیتوب هم چې ترکیه او هنګري د یوې مودې لپاره ځنډولی وو په دې تړون کې منل شوی، خو د سویډن له غړیتوب سره تر اوسه ترکیې مخالفت کړی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې هیواد د ناټو غړی دی، پر دغو هیوادونو تور پورې کړی وو چې د هغو ډلو ملاتړ او ساتنه کوي چې انقره یې ترهګرې ډلې بولي. د ترکیې پارلمان د فنلند غړیتوب د اپریل په میاشت کې تصویب کړ، خو سویډن تر اوسه انتظار باسي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر د تحریک طالبان پاکستان په تړاو احضار کړی. د سیاسي چارو کتونکی اسحاق اتمر وایي
پاکستانی طالبان ډېر خپله پاکستان کې اوسېږي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د پاکستان په کراچۍ کې د سب باندې یوې نیمې میاشتې په ترڅ کې د افغان سوداګرو د مالونو د ایسارېدو په اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې سرپرست شوی.
پنځوس ورځې کې هره ورځ کې تقریبا د 250,000 ډالر څخه به تر 350,000 ډالر پورې تاوان رسېدلی.
په هلمند کې یونیسف په لسګونو روغتیايي کلینیکونه رخولي.
و پنځوس کلینیکونه تقریبا بیا رغول شوي دي او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي.
په غزني کې په زرګونو کورونو ته برېښنا انتقال شوی.
په دې 10,000 کورنیو کې اماکن مقدسه هم شته، دوایر دولتي هم شته او ولس فابریکې صنعتکارانو ته مو برق وصل کړی دي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې د هیواد د طالبانو له حکومت غوښتي چې د تحریک طالبان پاکستان یو مشر حافظ ګل بهادر ونیسي او دوی ته وسپاري. جونیوس رسنۍ د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله لیکلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د نومبر په 26مه په بنو کې د پاکستان په امنیتي ځواکونو له برید وروسته په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر احضار کړی او ترې غوښتي چې د دې پیښو عاملان وځپي. پاکستان ادا کړي چې په بنو د تیر یکشنبې د ورځې ځانمرګ برید یو افغان کړی دی. د دې برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی. جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
په بنو کې د نومبر په شپږویشتمه په پاکستاني ځواکونو له ځانمرګ برید وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت سرپرست سفیر احضار کړی او د دې پیښې په اړه یې خپل سخت اعتراض ورسره شریک کړی دی. پاکستاني حکومت ادعا کړې چې دا برید د یو افغان ته بلخوا شوی، داسې مهال چې مسؤلیت یې تحریک طالبان پاکستان ډلې منلی دی. جیو نیوز او یو شمېر نورو پاکستاني رسنیو د ځینو ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله لیکلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له سرپرست سفیر غوښتي چې د دې پیښې په اړه څېړنې وکړي او عاملین دې ونیسي او یا یې هم وځپي. په خبر کې دا هم لیکل شوي چې پاکستان د طالبانو د استازي په وسیله د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د ترهګرو په تنظیمونو له منځه یوسي او د تحریک طالبان پاکستان یو مشر حافظ ګل بهادر هم ونیسي او دوی ته یې وسپاري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی تر اوسه د دې موضوع په اړه غبرګون او معلومات نه دي ورکړي. په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د کسان د شتون او په پاکستان کې له نامنۍ سره د افغانانو تړاو په اړه د پاکستان د پوځ د لوی درسیز په ګډون یو شمېر نورو چارواکو هم ورته انتقادونه کړي. خو موده وړاندې د طالبانو حکومت په یو مفصله اعلامیه کې د دې ادعا په ځواب کې وویل افغانستان په سیمه کې د هر هیواد د امنیتي ناکامۍ مسؤل نه دی. هاخوا د امنیتي چارو یو شمېر شنونکي وایي په پاکستان کې روان بریدونه د دې هیواد دننه پلانېږي او عاملین یې هم په دې هیواد کې دي. له دوی یو محمد اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
پاکستانی طالبان ډېری خپله پاکستان کې اوسېږي او دوی په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان او د باجوړ په سیمو کې دوی اوسېږي. که د پاکستان او د طالبانو مشر په افغانستان کې هم وي نو دې ته به دوی چمتو نه شي چې دای وسپاري پاکستاني مقامات ته.
د امنیتي چارو بل شنونکی احمد خان اندړ بیا وایي پاکستان د خپلو ناکامو پالیسیو بیا پرې کوي.
پاکستان چې په نړۍ کې د توریزم د مور په نامه یادېږي نه یوازې ٹی ٹی پی بلکې ډېر تورستی او ځینې اسلامي ډلې دوی په خپل جوړ کړی دي. د پاکستان د استخباراتو او د فوج په دې کې ډېر لوړ لاسته.
خو له پاکستاني طالبانو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا هم څو ځلې یادونه کړې. امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او څېړنې کمیټي تر روان کال د جون په لومړیو کې په خپل راپور کې روښانه کړ چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان سره پیاوړي اړیکې لري او تر خوا یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. مګر د طالبان حکومت یې دا راپور هغه مهال رد کړ.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د وی بلې مشترکې ستونزې پاړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکي وای په کراچۍ کې د افغان سوداګرو د مالونو د هغو کانټینرونو د آزادېدو کار پیل شوی چې له څو اونیو راهیسې هلته بند پاتې دي. ویل شوي چې نږدې 3400 کانټینرونه د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي چې افغان سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو زیان رسولی. نوریاس نوری په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی له سرپرست محمد یونس مومن سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې په کراچۍ بندر کې له کله د افغان سوداګرو دغو بندو کانټینرونو د خلاصون کار پیل شوی.
هغه تجاران چې په کراچۍ کې وه د ورمه ورځې مشته ټلیفون را وکړي چې د دغه مکتوب چې په ظلمال دی ورته جوړ کړی و هغه مکتوب تقریبا دوه ورځې دمخه یو شوی او پرون دی کار پیل کړي. د پروسس کاري چې نن به انشاءالله موټر هم د ګمرک څخه راوتی دی.
کله چې دغه له ګمرک نه کار خلاصیږي څومره وخت نیسي چې افغانستان پولې ته واوړي؟
تقریبا دا به نو نیسي تقریبا مکسیمم څلور ساعته وخت نیسي.
مجموع کې څومره کانټینرونه د افغان سوداګرو بند پاتې دي؟
تقریبا 3300 کانټینر بند پاتې و چې په دې کې 300 شپېته کانټینر یا 400 پرې دا دی په نیگیټیو پلس کې شامل و چې هغه تقریبا نوې هفته ته واده کړی و چې موږ هم په مجلس کې راځو او دا غدرې زره چې دي دا خوراکي توکي ادویجات او داسې نور شان چې دي دا دی ویل چې د دې پروسس مو خلاصو او د په خوا په سیر په نارمل ډول به دا دغه ته درس دی. افغانستان تر ورسېږي او غیر علاوه ته هم پر دوه کانټینرانو باندې ډېر ډیمرچ راغلي دي او دغه راغلي دي په اصطلاح دغه ډیټنشن باندې راغلي دي نو دا یو ډېر غټ مشکل.
په ټوله کې داسې محاسبه مو کړې ده چې څومره افغان سوداګرو ته زیان رسېدلی په دغه موده کې چې کراچۍ کې دوی کانټینرونه بند پاتې وو؟
تقریبا دوه میاشتې کم ډالر بند شوی و. لاس ورځې موږ وخت درلودی کارني چې باید دلته موټر ولاړې مشکل بنوي. نور تقریبا 500 ورځې کې هر ورځ کې تقریبا د 250,000 ډالر څخه به در 250,000 ډالر پرې تقریبا تاوان رسیدلې.
تاسو د څو کانټینرونو ویل چې په کې ځینې مالونه دي چې هغه په نیگیټیو لیست کې تاسو وایئ چې شامل دي، دا کوم مالونه دي؟ ولې پاکستان اجازه نه ورکوي؟
دا د دې د اطلاعاتو په اساس دا مالونه افغانستان ته ځي او بیرته بیا پاکستان ته راځي، چې هغه اصلا دا خبره نه ده. دوی خپل ته سیمه خاردار لري، پر پوله باندې سیمه خاردار لري، د سیمه خاردار سره دی خاطر دوی چنګ خپل یو شپېته کلن خپل فوج لري او مستقیمه په د قاچاق په مقابل کې ډېرې ادارې لري دی. نو دا یو غیر معمولي خبره ده چې دا دوی وایي بیرته پاکستان ته راځي، چې دا هیڅ امکان نه لري. دا مالونه په خپله د افغانستان ضرورت دی، او موږ چې وغواړو موږ مالونه نورو ځایو ته چې مرستو، هغه مالونه چې د خارج سره افغانستان ته، هغه خپل یو قانوني پروسه لري د ګمرکات لارې څخه د نورې دنیا ته استول کېږي په قانوني ډول. ولې دغه رقم چې سمنګدین کېږي یا شی کېږي د دا په موږ نه، او بیا کچېرې هم کېږي د خپل ادارې لري، د دې مخه باید ونیسي د پاکستان حکومت، په موږ پورې اړه نه لري.
د دې وروسته څه فکر کوي چې افغان سوداګر به بیا هم د خپلو مالونو د راوړلو لپاره د کراچۍ له بندر نه کار واخلي؟
د دې شک نشته چې د کراچۍ بندر افغانستان ته یو ډېر زیاترین بندر دی. موږ د پاکستان سره ډېرې اوږدې اقتصادي او ښې اړیکې لرو، تجارانو یو د بل سره ډېر ښه کاروبار سره لري، ډېر ښه یو زندګي روانه ده، او سرحد کې ډېرې یعنی اجتماعي اقتصادي او روابط سره لرو. اولی زه فکر کوم دا عمل چې دوی میاشتې مخه تر سره سوله، دا به د دې باعث شي چې نور افغان سوداګر دې په خاطر چې دوی سره تقریبا پر یو کنټینر غوړو باندې $5,000 قیمت دی، د $2,000 ډیمرش او ډیټینشن ورکي، نو که پر بل د لار باندې مشته تقریبا $3,000 هم کنټینر ګران تمام شي، موږ به هغه د ځان لپاره دغه بولو چې هغه کوم بې مشکلات وي، او هر ورځ مو مال بند مال اعلان وي. زه فکر کوم چې افغان تجارانو دغه تصمیم نیولی دی.
مومن صاحب، یو بل د ایران د چابهار د بندر خبره کیږي چې کېدای شي دا هم د کراچۍ د بندر بدل شي، هلته څه ستونزې شته؟ افغان سوداګران څه ویلي د کار نه اخلي د کراچۍ په ارزای؟
هلته زموږ یو عمومي ستونزه دا ده چې دا د ایران سره هم د جامع جهاني بعضي مشکلات د دې بعضي بندرونو د صادراتو لاندې دا وخت چې موږ ټیټیکو کچېرې په ټیټیکې موږ د بندراباس یا د ایران نوم نه وشتکو، نو دا موږ ته یو څه مشکلات راچو. ولې اوس زه فکر کوم چې بله ورځ چې موږ ترکیه کې د امریکې د سفارت استاد سره د اتحادیې اروپا سره د شورای امنیت ته خلک سره موږ دا بحث وکړي، هغو موږ ته دا وویل چې د امریکا په تریجري کې تاسو د افغانستان سوداګر در دغه لاندې نه دي، در او چابهار بندر هم نه دي پیش کېږي. نو موږ وګورو اوس خو زموږ مالونه د هغه خوا څخه موږ هم صادرات شروع کړي یا مواردات شروع کړي دي. ولې افغانستان ضرورت لري چې ټولو خپلو همسایګانو سره نیک او حسنه روابط ولري، په دې خاطر چې همسایګان هم دغه اثر ته ژمن وو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې سرپرست محمد یونس مومند.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
په هلمند کې یونیسف د جګړو له امله تخریب شوي او زیانمن شوي روغتیایي مرکزونه رخوي. د راپور لمخې تر اوسه په لسګونو روغتیایي مرکزونه رخولې دي. تفصیل پر راپور کې.
د افغانستان جنوبي ولایت هلمند چې د تیری شل کلنې جګړې پر مهال زیات ځپل شوی او په ګڼ شمېر عامه تاسیسات یې تخریب شوي، اوس د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په دغه ولایت کې د هغه روغتیایي مرکزونو د ترمیم او بیا رغولو چارې پیل کړې، کوم چې د تیری شل کلنې جګړې پر مهال زیانمن شوي وو. یونیسف یاد پروژې دغلته په افغانستان کې د نورو خصوصي انجوګانو په مرسته پر مخ وړي، چې وایي هم د روغتیا پرمختګ په نوم موسسه ده چې اوس په هلمند کې د روغتیایي مرکزونو د بیا رغولو مسولیت پر غاړه اخیستې دي. تازه څور جوړاندې د دغه ولایت په مرکز لشکرګاه او ګرمسیل ولسوالۍ کې د یونیسف په مالی مرسته دوه روغتیایي مرکزونو ترمیم او ګټه اخیستنې ته وسپارل سوه. پر دغه مرکزونو باندې شاوخوا 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راغلی، چې لګښت یې د یونیسف د ادارې لخوا ورکول سوی. په دغه ولایت کې د روغتیا پرمختګ موسسې ولایتي مسول ډاکټر یار محمد همدرد ویل چې دوی تر دا مهاله پورې شاوخوا 500 روغتیایي مرکزونه ترمیم کړي او د ځینو د ترمیم چارې نوري هم روانې دي.
موږ د وایي موسسې د مرکزی دفتر او ولایتي دفتر په همکاري باندې و 500 کلینیکونه تقریبا بیا رغول شوي دي او ګټه اخیستنې ته سپارل شوي دي.
د تر څنګ د عامه روغتیا په وزارت کې د طالبانو مین مولوی محمد اساق زاده هم وایي چې ګڼ شمیر نور روغتیایي مرکزونه هم د موسساتو په مرسته ترمیم کړي او زیات شمیر نور لا هم تر کار لاندې دي.
او داس نور کلینیکونه هم ډیر وساغه تخریب شوی دي، هغه هم الحمدلله اوس جوړ شوی دغه افتتاح آمده دي. د لنډ ورځو کوم دغه افتتاح هم لرو.
افغانستان کې د تیری شل کلنې جګړې پر مهال یوازې روغتیایي مرکزونه نه دي تخریب شوي، بلکې ګڼ شمیر نور عامه تاسیسات لکه ښوونځي، سړکونه، پلونه، دولتي ادارې یا ودانۍ، د لوړو زده کړو مرکزونه، مسجدونه او د ملکی خلکو بې شمېره کورونه هم تخریب شوي چې اوس یې بیا ودانولو ته په میلیاردونه ډالر اړتیا لري. بل خو د هلمند اوسیدونکي هم خوشاله دي چې روغتیایي مرکزونه ورته ترمیم شوي، خو غوښتنه کوي چې په روغتیایي مرکزونو کې دي مسلکي ډاکتران ورته په دنده وګماري او روغتونونو ته دي درمل ورته راوړي. دوی وایي په دغه ولایت کې زیات شمیر فعال روغتیایي مرکزونه هم شته، خو وایي د دوی درملنه په ښه توګه پکښې کې نه ترسره کیږي، ځکه د دوی په خبره چې ډاکتران یې غیر مسلکي دي او درمل پکښې کې شتون نه لري.
مخکزمش کلینیک ډېر ویجاړ و، وران و، در په در و. الحمدلله اوس عادي و، ترتیب یې ټوله برابر شو.
دا ګړی خو انشاءالله ډېر خوندور جوړ شوی دی، نو انشاءالله موږ دغه غواړو چې د څلورویشت ساعته دپاره هم کار برابر شي، نو بیا به تر دغه لا خوندور شي.
خپله په خپلو سترګو هم لیدلی دي، د ښار خلکو ټولو ته معلومیږي چې دی غیر مسلکي کسانان ستا، چې ځکه د نوم یادونه ضرور نه ده، هر چا ته معلومیږي چې هغو په پیچکاری باندې ماشومان وژلي یا هم پلچ کړي. نو دا خو ډېره غټه ستونزه ده او دغه ته باید دولت هم ډېره جدي پاملرنه وکړي.
د هلمند اکثره اوسیدونکي د ټیټ اقتصاد له وجې خصوصي روغتیایي مرکزونو ته د تګ توانایي نه لري او د خپلې درملنې لپاره ولایتي روغتونونو ته مراجعه کوي، خو دوی اکثره وخت شکایت کوي چې په دولتي ولایتي روغتونونو کې ورته درمل نه ورکول کیږي او ډاکتران غیر مسلکي دي.
په هلمند کې یونیسف د جګړو له امله تخریب شوي په لسګونو زیانمن شوي روغتیایي مرکزونه رغولي دي. د بیا رغونې په برخه کې دا خبر هم لرو او راپور یې لرو چې په غزنی کې د برېښنا شرکت سیمه ییز چارواکي وایي د غزنی ښار 70% اوسیدونکي 6 کاله له برېښنا څخه برخمن شوي دي. دوی وایي هڅه کوي چې په نږدې راتلونکي کې د غزنی ښار نورې پاتې سیمې هم د برېښنا د شبکې تر پوښښ لاندې راشي. نور حال په دې راپور کې.
په غزنی ولایت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت سیمه ییز مسؤلین وایي د دغه ولایت مرکز اړوند په ځینو سیمو کې د شاوخوا 6 میلیونه افغانیو په لګښت 10,000 کورنۍ له برېښنایي خدمتونو څخه برخمنې سوي دي. د دوی په باور چې په دغه ولایت کې د برېښنا اړوند عواید هم د تیر کال په پرتله 2 برابره لوړ سوي دي. د برېښنا شرکت سرپرست حافظ صلاحالدین توکلی وایي په تیرو 2 میاشتو کې د برېښنا 3 ترانسفورمرونه په ښار کې ګټې اخیستنې ته سپارل سوي دي. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل د دغه پروژو په پلي کېدو سره د غزنی ښار اړوند سیمې نږدې 70% اوسیدونکي له برېښنا څخه برخمن سوي او په نږدې راتلونکي کې به د غزنی ښار نورې پاتې سیمې هم د برېښنا د شبکې تر پوښښ لاندې راوستلی سي. هغه وویل د دغه 100,000 کورنیو لپاره په 3 ترانسفورمرونو شاوخوا 6 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د برېښنا شرکت له خپلې پراختیایي بودیجې څخه ورکول سوی دی. نوموړي زیاته کړه دغه ترانسفورمرونه د غزنی ښار اړوند په حاکمې صنایع ښارګوټي، کډوالو ښارګوټي، حوزوي روغتون سیمه، پسې حصار، روزې، نوابات، توحیدآباد، کلاکرم او مغولان سیمو کې نصب سوي چې یا ترانسفورمرونه په خپلو ساحو کې له 400 تر 1500 کیلووات پورې برېښنا وړتیا لري. د هغه په وینا د غزنی برېښنا شرکت د 2 میاشتو په اوږدو کې شاوخوا 1,30 میلیونه افغانۍ عواید هم راټول کړي دي.
په 10,000 کورنیو کې اماکن مقدسه هم شته، د وایر دولتي هم شته او 10 فابریکې صنعتکارانو ته مو برق وصل کړي دي او د دو ټوټل مصرف 300 دي، خدمات 100 دي، 1,5 میلیونه افغانۍ په دې لګښت سوی دي سږ کال او د موږ عواید سوی دي سږ کال کال شروع تر اوسه پورې 1,30 میلیونه افغانۍ.
بل لور ته بیا د غزنی ګڼ شمېر اوسیدونکي د برېښنا په رسولو خوشي شو یا وایي پخوا تر دې د سیمو خلکو له جنراتوري او یا لمریزې برېښنا څخه ګټه اخیسته چې ډېر کله به له ستونزو سره مخ و. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې اوس هم د غزنی مرکز اړوند 1.5% اوسیدونکي له برېښنا خدمتونو څخه محروم دي. غزنی ته راغلې برېښنا له ازبکستان څخه تامینېږي چې د کابل او میدان وردګو ولایتونو له لارې د 110 کیلومترو په اوږدوالي د 220 کیلوولټه برېښنا موزي دې ولایت ته غځول سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي د زور لاري د طالبانو د حکومت لنسکوري دو سره مخالف دي. شاغلي کرزي دا خبره لوي جاپاني رسنۍ سره د خبرو پر مهال د سیشن بي پروس وکړه. یو شمیر مدني فعالانو او میرمنو په دې اړه خبرګون څرګند کړ. ځینو دا دریز خندلی، ځینو ستایلی. نور لابلي سپوږمۍ څخاور.
د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي هغه څرګندونې چې د کېدو جاپان خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي، د طالبانو حکومت باید په زور رنګ نشي، د مدني فعالانو او ښځو د حقونو د فعالانو ترمنځ بېلابېل غبرګونونه راپارولي دي. نوموړي په دې مرکه کې چې د سیشن مې په ورځ خپره شوه ویلي چې د طالبانو حکومت باید د زور له لارې رنګ نشي، بلکې د سوله ییزو بین الافغاني مذاکراتو له لارې په پالیسیو کې اصلاحات راوړل شي. ښاغلي کرزي په دې خبرو کې ټینګار کړی چې د نظام د سقوط او د شخړو پلوی نه دی، او په خبره یې دا به د افغانستان وضعیت لنن هم خراب کړي. د ښځو د حقونو یوې فعالې ازیتا نظیمي ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي کرزي دا ډول څرګندونې په یو ډول له طالبانو ملاتړ دی. نوموړي زیاتوي چې ښاغلی کرزی له پخوا څخه تر ننه پورې طالبان ورونه بللي.
بعد از روی کار آمدن طالبان
در حقی ورسه چه طالبان وقت ورسیدل خز و سیدل جرم گرل کیگی. خزو تا دا سفر کار و زدکر اجازه نور کول کیگی. هم دا اوز دا طالبانو پا زندانونو کی زرگون کسان شکنجه کیگی بندیان دی او زوانان پا دزو وجل کیگی. دا طول دا خغلی کرزی دا طالب دا پالنی پای لدا.
پا ورطا وقت که بلی خزی نفعالی ترانوم سعیدی هم رسنه یو تا یو ویدیو لگلی او ویلی دی چه د طالبانو په واکمنۍ کې ښځې او نجونې له خپلو حقونو بې برخې شوې، او دا افغانانو لپاره د منلو وړ نه ده. خو حامد کرزي د نجونو پر تعلیم ټینګار کړی او دا یې د یوه قانوني حکومت لپاره مهمه ګڼلې ده. خو د پوهنې د برخې فعالې مرزیه حفیظي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښاغلی کرزی یو له هغو کسانو دی چې شرایطو ته په کتو خبرې کوي، او زیاتوي چې نوموړي له طالبانو دفاع نه ده کړې.
د ښاغلي کرزي په شان زموږ غوښتنه هم دغه ده چې ټول قومونه دی، هر که هغوی له هر حرف نه دي، هغوی د په افغانستان کې اوسي، د افغانستان د ټولو ګډ کور دی. خو انساني حقوق، هغه لومړني ابتدایي حقوق چې هغه د یوې ښځې یا هم د نارینه و حق د هغه له دوی څخه وانخیستل شي، او موږ هم همدغه ټینګار کوو چې طالبان دې له دغه سخت دریځۍ څخه لاس واخلي، او بالاخره د ښځو پر وړاندې کوم بندیزونه چې دوی لګولي دي یا هم کوم سخت چلند چې د ښځو پر وړاندې کېږي له دې نه لاس واخلي.
لیکوال او د ښځو د حقونو فعاله بتول حیدری هم ورته نظر لري.
همه ما باید مسیر پیدا بکنیم که به سمت جنگ و خشونت.
د افغانستان اوسنۍ شرایط ته په کتو موږ ټول باید یو لاره ولټو چې تاوتریخوالی او هغه لاره چې وضعیت بدتره کوي وتړي. خدا باید د دې لامل نشي چې طالبان ته فرصت په لاس ورکړو چې افغانستان کې تاوتریخوالی لا ډیر کړي او زموږ له موخې غلطه استفاده وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2020 کال کې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د تیر جمهوري نظام ګڼ شمېر پخواني چارواکي له افغانستانه ووتل، خو حامد کرزی په افغانستان کې پاتې شو او په ځلونو یې د نجونو پر زده کړو او کار د بندیز په اړه د طالبانو پر ځینو پرېکړو انتقادونه کړي دي. د طالبانو د حکومت چارواکو په وار ادعا کړې چې غواړي افغانستان ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. خو د وسلوالو طالبانو یو شمېر مخالف ډلې هم ادعا لري چې طالبان پر خبرو باور نه لري او وسلوالو فعالیتونو ته یې اړ کړي دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساتل تاسو سره ده.
دا سجرډو د دې خبرونې په دوهم نیمه کې، یعنی له نه نیمه بجو وروسته د سپورت نړیوالیس پروګرام لرو. خو نن یو خاص ورځ ده. نن د نومبر 9 د ښځو د بشري حقوقو د مدافعینو نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې وخت را رسېدلې چې د ښځو د حقوقو یو شمېر مدافعان په افغانستان کې په زندانونو کې پراته دي. نور په دې راپور کې.
د نومبر 9 د ښځو د بشري حقوقو د مدافعینو له نړیوالې ورځې سره برابره ده، خو په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال پر دې ستونزمنې لارې تیریدل د ښځو د حقونو د مدافعینو لپاره اسانه نه ده. د بشري حقونو د سازمان د راپورونو له مخې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د طالبانو د حکومت لخوا د بشري حقونو یو شمېر مدافعین، په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو مدافعین، ګواښل شوي، شکنجه شوي او بندیان شوي دي. د طالبانو حکومت ځینو ویاندویانو دغه دعوی رد کړي دي. دا مهال یو شمېر معترضې میرمنې چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د سیاستونو پر ضد اعتراضونه کړي، د طالبانو په زندانونو کې شپې ورځې تېروي. د ادعاو له مخې د طالبانو حکومت په تیرو څو میاشتو کې شولیا پارسي، ندا پروانی، پریسا آزاده، منیشه صدیقی او بهاره کریمی چې د معترضو میرمنو له ډلې دي نیولي او د دوی په زندان کې دي. د معترضو میرمنو له ډلې د شولیا پارسي چې له خپل مشر زوی سره له تیرو دوو میاشتو راهیسې د طالبانو په زندان کې ده یو خپلوان ادا کوي چې د طالبانو په زندان کې هغې د خپلې حافظې یوه برخه له لاسه ورکړې ده. هغه چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل.
د میرمن شولیا پارسي له بند څخه تر دوه میاشتو ډېرې تېرې شوې دي. په دې دوو میاشتو کې دوی ته یوازې دوه ځله د ملاقات اجازه ورکړل شوه. د هغې ورور او میړه سره یې لیدنه وشوه چې اصلا وضعیت ښه نه و او په ذهني توګه هم ځپل شوې ده. د حافظې یوه برخه یې په مکمل ډول له لاسه ورکړې ده.
د طالبانو حکومت ویاندویانو تر اوسه د دې ښځینه اعتراض کوونکو او د بشري حقونو د نورو فعالانو نیول کېدل نه تایید او نه هم رد کړي او نه یې هم رسنیو ته د هغوی د نیول کېدو د لاملونو په اړه څه ویلي دي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو دوه مدافعانې ظریفې یعقوبي او رقیه سعید چې د طالبانو د حکومت لخوا د خپلو حقونو او اعتراضونو له امله بندیانې شوې وې، د طالبانو په زندان کې د خپلو تجربو په اړه داسې وایي.
زندان طالب شکنجه روحي و جسمي شوم.
د طالبانو په زندان کې زه فزیکي او روحي شکنجه شوم. د برق شاکونه وهل ټکول یې راکړل او حتی په یوه کوټه کې یوازې وم. موږ په جلا خونو کې ساتل کېدلو. لږې اړینې اسانتیاوې مو هم نه درلودې او له موږ یې په زور اعتراف واخیست.
علیه جنایت هایی که صورت میگیره ما اعتراض کردیم.
زه دوه ځله د اعتراض له میدانونو څخه نیول شویم. د طالبانو په زندان کې وضعیت ډیر کړکېچن دی. هلته بندیان مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري. د بشري حقونو ادارو ته رسیدنه نه کېږي او له خپلې کورنۍ هم خبر نه وي او اړیکه ورسره نه لري.
د دې ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښو. ویان یا زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویه. په افغانستان کې د ښځو د بشري حقونو د مدافعینو وضعیت په ملي او نړیواله کچه اندېښنې راپارولې دي. د بشري حقونو د څار د ښځو د څانګې مرستیاله هیدربار د ښځو د بشري حقونو د مدافعینو د وضعیت په اړه د اندېښنې تر څنګ له نړۍ غوښتي چې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره د افغان ښځو او نجونو تر څنګ ودرېږي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
Everyone in the world should be thinking about the situation in Afghanistan.
Afghanistan da waziyat par fikr wakri. Da Taliban wa tarwak manai land pa Afghanistan ki khizi la takan warkun ki nawala chalan sara makhdi. Hawi pa Afghanistan ki da khiz pa urande da jinsiyat par bansat tawtri khwale kade aw pa nuru nawaru pi khuki laslari. دوی لشپګم ټولګي څخه پورته نجونې د زده کړو له دوام او نجونې په پوهنتون کې له تحصیل منې کړې او د کار حق یې ترې واخیست.
اغلې باروی په افغانستان کې بشري ناورین یوه بله د اندېښنې وړ خبره ده او د ملګرو ملتونو د ښځو لخوا په ترسره شوې سروې کې ویل شوي چې دوی له خپلو بشري حقونو څخه د محرومیت له امله سخت اندېښمن دي. شمایر توانان د ښځو د حقونو فعال او د ښځو د غورځنګ غړي هم د طالبانو حکومت د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې له احکامو څخه په سرغړونې تورنوي. نوموړی د یو شمېر اعتراض کوونکو ښځو زندانی کېدو ته په اشارې سره ازادي راډیو ته وویل
چنانچه که تاکید در اعلامیه حقوق بشر شده در ماده اول
لکه څنګه چې د بشري حقونو د اعلامیه په لومړۍ او دوهمه ماده کې ټینګار شوی چې انسانان باید د برابرۍ، ازادۍ او انساني کرامت حق ولري او بشري ازادۍ باید تر پښو لاندې نه شي. خو له بده مرغه طالبانو د اعلامیه له دې ټولو مادو سرغړونه کړې ده. په دې دوو کلونو کې د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه نقض کړې ده. موږ اوس هم د طالبانو په زندان کې څلور اعتراض کوونکي ښځې لرو چې له بده مرغه په ډېرو سختو شرایطو کې شکنجه کېږي.
د طالبان حکومت تر دې وړاندې دا کړې وه چې افغانستان کې د ښځو ټول حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته ښځې او نجونې له خپلو ډېرو حقونو څخه بې برخې دي چې پکې له شپږم ټولګي څخه پورته زده کړې، له استثنا پرته په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې کار کول، د تفریحي پارکونو، ورزشي ځایونو او د ښځو عامه حمامونو ته تلل او له محرم پرته د لرې واټن سفر کول په دې بندیزونو کې شامل دي. کریمه اعظم چې د طالبانو تر واکمنۍ وړاندې په یوه نا دولتي دفتر کې کار کوونکې وه او اوس وزګاره ده، ازادي راډیو ته یې وویل
کار نه بار نه زندگی نه
کاروبار نشته، ژوند نشته، ټول له ګواښ، شکنجه او ویرې سره مخ یو. دنده نشته، موږ څو خیانتونه کوو. حقیقت دی چې دا زړه ماتوونکی دی خو د حل لار سره.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په راپور کې چې د روان کال په جولای میاشت کې د بشري حقونو د مدافعینو وضعیت تر سرلیک لاندې د دغه سازمان عمومي غونډې ته وړاندې شو، ویل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت هڅې پیل کړي چې د ښځو د بشري حقونو د مدافعینو وړتیا له منځه یوسي. د ملګرو ملتونو رسمي ویبپاڼې د ښځو د بشري حقونو د مدافعینو په اړه لیکلي چې دوی د پیړیو راهیسې نرواکۍ، تبعیض او نابرابرۍ چې د اوږد مهال لپاره یې د ښځو او نجونو ژوند اغېزمن کړی نن کولی.
د نومبر 9 د ښځو د بشري حقونو د مدافعینو نړیواله ورځ 9:10 دی. لنډ خبرونه. د افغانستان سوداګری او پنګونې د خونی چارواکي وایي په کراچۍ کې د افغان سوداګرو د مالونو د بندو کانټینرونو د آزادېدو کار پیل شوی او له 200 کانټینرونو پرته نږدې 3000 نور به په څو راتلونکو ورځو کې افغانستان ته انتقال شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي ادارې یا اوچاوي د هرات له 215,000 زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره ټولټال 133 میلیونه ډالر اړتیا ده، خو تر اوسه پورې یوازې 22 میلیونه ډالر ترلاسه شوي. ټاکل شوی ده چې د راتلونکي میلادي کال په پیل کې سریلانکا له افغانستان سره د کرکټ لوبې وکړي. د سریلانکا کرکټ بورډ نن د خپل راتلونکي کال د لوبو پلان اعلان کړ چې ټاکل شوی ده په جنوري او فبروري کې به له افغانستان سره مسابقه وکړي. او د سویډن د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې ترکیه سویډن ته ویلي چې په ناټو تړون کې د سویډن غړیتوب چې څو اونۍ ځنډولی تصویب کړي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له آزادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبل میدان ونیزي سپورتي خبرونه درنوري دونکو سلامونه او درنښت میومني. د دې ونی په سپورتي خبرونه کې به ووري چې راشد خان د ملا عملیات کړي خو روغتیاي وضعیت د ډاډ وړ دی.
شکر الحمدلله سر چین په خیر سره کامیاب شولا او دې ورسته سمودي چې څومره ډاکټر ریسټ راکړه.
افغانستان او سریلانکا د راتلونکي کال په سر کې سیالي کوي. د افغانستان د سنوکر لوبډلې د برونزو مډال ګټلې ده. د فوټبال یو شمیر لوبغاړو د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر مسولینو د درغلیو تور لګولې ده. د دوبی لسوریزو سیالي او شپږم پړاو پایل شو. ګڼ افغان لوبغاړي هم پکې لوبيږي. په خوست کې د راستنو شویو افغان مهاجرینو په ویاړ د کرکټ سیالي پیل شوې ده. د هند او استرالیا ترمنځ د شلوروزو سیالیو پر روانه لوبلړۍ کې میکسویل یو اربیا تاریخي پاڼه لوبولې ده. د آی پی ایل راتلونکي پړاو لپاره د لوبغاړو د ادلون بدلون پروسه تر سره شوه. افغان لوبغاړي خپل لوبډلو وساتل او د خبرونې په دویمه نیمایي کې درته ځانګړې مرکه خبرو.
راشد خان که موږ وګورو په ټول کال کې د 11 ورځې یا 9 ورځې یا 10 ورځې لیست هم نه لري، نو دغه ټول د لوبو هغه دی بولینګ دی لوډ وجه ده. بل دلته
په خبرونه کې نور مطالب هم شته. زه بختیار ساحل را سره پاتې شي. پیلې د راشد خان له عملیات څخه کو. د افغانستان د ملي لوبډلې مخکخ لوبغاړی او د شلوریزو لوبو لوبډل مشر راشد خان په لندن کې د ملا عملیات ترسره کړی دی. ښاغلی خان د نومبر میاشتې په 23 نیټه د لندن په روغتون کې عملیات کړی دی او اوس له روغتون خارج شوی دی. تر عملیات وروسته راشد خان په خپلو ټولنیزو پاڼو د خپلې عملیات خونې د انځور په خپرولو سره ویلي ډېر ژر به بیرته د کرکټ لوبغاړو ته ور وګرځي. نوموړي په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې له 13 میاشتو راهیسې ملا خوږېده او چې عملیات وکړي. هغه ویلي
بالکل د ورځ مخکې سرجری و، د ملا درد ما ډېر وخت نه و، تقریبا اتو میاشتو نه و. او خو ډاکټر همدا یوه مشوره وه چې سرجری یوازینی علاج دی. نو ټولو مینهوالو نه ډېر زیاته مننه چې خپل دعاګانو کې یاد ساتلی یم. او شکر الحمدلله سرجری په خیر سره کامیابه شوله او دې وروسته سمودي چې څومره ډاکټر ریسټ راکړه هغه پتلم. او انشاءالله چې ستاسو دعا په هیله و ډېر بېرته میدان ته. ډاکټر خو یوه نیمه تر 2 میاشتو پورې ټیم دی چې هغه کې به زما غونډ ریحابي زما سیشن به وي دلته په لندن کې به هغه تمریناتونه ترسره کېږي او زما ریکوري به پوره همدلته وي انشاءالله چې دا هر څه په خیر سره سرته ورسېده نو هغې وروسته دا اپریشن هم کامیابېږي ځکه اپریشن خو چې وشي هغې نه وروسته مهم پړاو د دې ریکوري ده نو د دې به ډېر زیات خیال دي او بس تاسو ټول نه دا هیله ده چې دعا کې مې یاد ساتئ او چې په خیر سره دا
راشد خان ته د دو میاشتو لپاره د ډاکټرانو لوري د آرام کولو سپارښتنه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د راتلونکي کال په لومړنۍ میاشت کې د افغانستان ملي لوبډله له هندوستان سره درې شل ورځې سیالۍ لري. ښکاري چې راشد خان په یادو سیالیو کې ګډون ونه کړي، خو پوښتنه دا ده چې په یادو سیالیو کې به څوک د افغانستان لوبډله مشري کوي. تر دې دمه لا د یادو سیالیو لپاره نه لوبډله اعلان شوې او نه هم تمریناتي کم پیل شوی دی. بل لور ته د سریلانکا کرکټ بورډ وایي د راتلونکي کال په سر کې له افغانستان سره سیالۍ لري. د سریلانکا کرکټ بورډ ادارې د نومبر په 9 نیټه د خپل راتلونکي کال لوبیز پلان رسنیس کړ. په یاد پلان کې ویل شوی چې د نورو هیوادونو ترڅنګ به سریلانکا د جنوري او فبروري په میاشتو کې له افغان لوبډلې سره درې لوبلړۍ ولوبوي. که څه هم د یادو سیالیو دقیقې نیټې نه دي په ډاګه شوي، خو ویل شوي چې په دې لوبلړۍ کې به یوه ټیسټ، درې ورځنۍ او درې شل ورځې سیالۍ شاملې وي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې روان کال په لومړیو کې په خپل رسنیز پلان کې د یادو سیالیو یادونه کړې وه، ویلي وو چې دغه سیالۍ به د سریلانکا په کوربتوب ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومتي چارواکو د لاسوهنې له امله د کرکټ نړیوالې شورا روانه میاشت د سریلانکا کرکټ بورډ غړیتوب هم ځنډولی دی. د هندوستان د غوره لیګ آی پی ایل د راتلونکي پړاو سیالیو لپاره د لوبغاړو د عدلون بدلون پروسه بشپړه شوه. 15 افغان لوبغاړي چې تیر کال له ګجرات، کلکتې، حیدرآباد او لکنو لوبډلو سره لوبېدل، یو وار بیا په یادو لوبډلو کې وساتل شول. دغه راز ځینې نور نوموتي لوبغاړي هم بیلابیلو لوبډلو ته ورغلل او ځینې بیا له لوبډلو لرې کړای شول. په دې رپورټ کې تفصیل سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د هندوستان غوره لیگ آی پی ایل راتلونکي پړاو سیالیو لپاره د لوبغاړو د عدلون بدلون پروسه بشپړه شوه. د آی پی ایل کمیټې د پریکړې پر اساس د نومبر تر 28 نیټې پورې هر لوبډلې حق درلود چې خپل ساتلي او خوشی کړي لوبغاړي اعلان کړي. د دې نیټې تر بشپړېدو وروسته څرګنده شوه چې افغان لوبغاړي د راتلونکي کال لپاره هم له خپلو لوبډلو سره پاتې شول. راشد خان او نور احمد به یو وار بیا له ګجرات ټایټن سره، رحمن الله ګربز له کلکتا نایټ رایډر سره، فضل حق فاروقي له سن رایزر حیدرآباد سره او نوین الحق به له لانکنو سره ولوبېږي. په ترسره سویو بدلونونو کې تر ټولو مهمې د ګجرات ټایټنز د لوبډل مشر هاردیک پانډیا و چې یو وار بیا خپلې پخوانۍ لوبډلې ممبئی انډیانس ته د 1.8 میلیون ډالرو په بدل کې ورستون سو. د نوموړي په تګ سره ګجرات شبمن گل خپل لوبډل مشر اعلان کړ او راشد خان به یې مرستیال لوبډل مشر وي. د ګجرات لوبډلې د راتلونکي پړاو لپاره د ویست انډیز الیزاری جوزف، اودین سمیت، د سریلانکا داسون شناکا او د هند بهارت پردیپ سانگوان، شیوا ماوی، یورویل پاتیل او یاش دایل لزان سره ونه ساتل. د چینای سوپر کینگز لوبډلې بیا د سویلی افریقا دوین پیټرویس، سیساندا مګالا، د نیوزیلند کایل جایسمن او د هند آکاش سنگ، همتی رایدو، بگت ورما او سنیپاتی د راتلونکي پړاو لپاره ونه ساتل. د انګلستان بین سټوکس بیا د ټپونو له کبله ونه غوښتل چې راتلونکي کال کې ولوبېږي. د ډیلی کیپیټلز لوبډله چې لای د آی پی ایل هیڅ ټراپی نه ده ګټلې، د راتلونکي کال لپاره د انګلستان پیل سالت، د سویلی افریقا ریلی روسو، د ویست انډیز رومن پاول، د بنګلادیش مستفیز الرحمن، د هند امان خان، چیتن سکاریا، کاملش منیش پانډے، پریام ریپال پټیل او سرفراز خان ونه ساتل. کلکتا نایت رایډرز لوبډله هم د راتلونکي پړاو سیالیو لپاره د نویو لوبغاړو د اخیستلو هوډ لري. دوی له پخوانۍ لوبډلې څخه د بنګلاديش شکیب الحسن او لیتن داس، د نامیبیا ډیوډ ویسا، د نیوزیلند لکی فرګریس، ټیم ساوتی، د ویست انډیز جانسن چارلز او د هند اومیش یادوب، شردول ټاکور او مندیپ سنگ ونه ساتل. د لکنو لوبډلې هم څو بهرني او کورني لوبغاړي له خپلې لوبډلې لري کړي دي. دوی د استرالیا ډینل سامز او د هند منن ووهرا، کرن نایر، کرن شرما او جادیف اوندک تلزان سراون ساتل. د ممبئی انډینز لوبډلې سږکال د هاردیک پانډیا په بیرته اخیستلو او د استرالیایي کیمرون گرین په پریښودلو نور بدلونونه هم کړي دي. دوی د انګلستان جوفرا آرچر، کریس جوردن، د سویلي افریقا جون جانسن، د استرالیا جی ریچارډسن، رولی میریدت او د هند محمد ارشاد خان، راگوف گویل او د سندیپ وایرر له ځان سره ونه ساتل. د فلمی ستوري پریتیزنټا لوبډلې پنجاب کینګز تر له ترکیب څخه د سریلانکا راجا پکسا، د استرالیا متیب شارتا او د هندستان شاهروخ خان، ګورنر سنگ بلدیچ دندا ویستل سول. د راجستان رایلز له لوبډلې څخه د ویست انډیز اوبید مګوای، جیسن هولدر، د انګلستان جو روت او د هند کلدیپ یادوف او مورګن اشوین ویستل سول. پای پی ایل سیالیو کې رویل چیلنجرز بنگلور بل مخکښ لوبډله ده چې د لوبډلې هم ګڼ لوبغاړي له خپلې لوبډلې ویستلې دي، چې په دوی کې د استرالیا جاش هازلیوډ، د سریلانکا وانندو هسترنګا، د سویلي افریقا واین پارنل، د انګلستان ډیوډ ویلی، د نیوزیلند فاین آلن او د هند هارشل پټیل، سونو یادوف، صدرات کول او کیدر جادو شامل دي. او د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې بیا له خپلې لوبډلې د انګلستان هری بروک، عادل رشید، د ویست انډیز اکیل حسین، د هند کارتیک ټایګی او ویورنت شرما ویستل. د آی پی ایل اداره په پام کې لري چې د روان کال د وروستۍ میاشتې دسمبر پر 19 نیټه یو ور بیا بولی ترسره کړي. دا ځل به د بولی لپاره ټولو لوبډلو ته 13 بهرني او 20 هندي لوبغاړي غوره شي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د سنوکر ملي لوبډلې په نړیوالو سیالیو کې دریم مقام ترلاسه کړ او د برونزو مډال یې ګټلی. د سنوکر فدراسیون د خبر له مخې یادې لوبې د قطر په هیواد کې ترسره شوې چې افغان لوبغاړو د ایرلند، انګلستان او عربي متحده اماراتو لوبډلو ته ماتې ورکړې، خو په نیمه پیلوبه کې یې د نومبر په 24 نیټه د بحرین هیواد لوبغاړو ماتې وخوړه. یادې سیالۍ د سنوکر د ماسترانو ترمنځ ترسره شوې او افغانستان پکې دریم مقام وګاټه. ورسته له هغې چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا د ملتونو او راتلونکي نړیوال جام د لارموندنې په دویم پړاو سیالیو کې له قطر او کویت سختې ماتې وخوړې، نړیوالو رسنیو هم د دې لوبډلې د ماتې لاملونه وڅېړل. ګڼ شمېر افغان فوټبالرانو چې په اروپایي هیوادونو کې میشت دي د فوټبال په فدراسیون د درغلیو تورونه لګولي دي. جزئیات په دې رپورټ کې له صفي الله ستانکزي اورو.
ګارډن رسپانې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د مشر محمد یوسف کارګر په اړه د ځینو پخوانیو فوټبالرانو ادعاوې خپرې کړې چې دای په میچ فکسینګ یا د پایلو برخه کې په جوړجاړی او درغلې تورن کړي. ګارډن سره د فوټبال د ملي ټیم ځینو پخوانیو لوبغاړو له هغې ډلې پخواني لوبډل مشر جلال الدین شریعتیار او ګول ساتونکي اجمل ګیروال او یو بل لوبغاړي چې نوم یې نه دی اخیستی خبرې کړې دي. په مقاله کې راغلی چې دغو جرمني میشتو افغان خوانیو فوټبالرانو کارګر په 2008 کال کې له نیپال او سیرالیون سره د دوو لوبو د پایلو په جوړجاړي تورن کړي. دغو لوبغاړو تور لګولی چې کارګر هغه وخت د دوی روزونکي وو لیو پیژندل شوی میچ فکسر یا درغلګر ویلسن راج پیرومال او دانتن سره لاس یو کړی وو. شریعتیار ګارډین سره په خبرو کې ویلي کارګر د نیپال په وړاندې د لوبې د پایلې د 2-2 مساوي کولو په خاطر دوی ته سپارښتنه کړې وه. همدارزی د سیرالیون په وړاندې د لوبې لپاره 6-0 د لوبې د پایلې وړاندوینه کړې وه. د فوټبال د لوبډلې دغه پخواني کپتان ویلي اکثره له بهر ورغلي افغان لوبغاړي له کارګر سره په لانجو و چې نه غواړي په درغلیو کې دخیل شي، خو کارګر دوی ته د لوبېدو لپاره فیکس $2,500 وړاندیز کړی وو. ګارډین لیکي د دغه فساد په ارتباط یې له مشهورو میچ فکسرانو یا درغلګرو ویلسن پیرومال او دانتن سره اړیکه نیولې، خو هغوی ځواب نه دی ورکړی. اخوا کارګر چې له 2019 کال راهیسې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مشري په غاړه لري په دې تړاو تورونه بې ځایه بللي او ویلي دي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د 2008 کال د یادو لوبو د تورونو په تړاو خپلې پلټنې بشپړې کړې او د ته براءت ورکړل شوی دی. کارګر ادعا کړې چې ځینې بهر میشتي خلک د ده او د فوټبال د فدراسیون د نومبدۍ لپاره هڅې کوي. تر دې ورهاخوا څو اونۍ مخکې بیا د فوټبال د ملي ټیم ځینو اوسنیو لوبغاړو په دې خاطر له ملي ټیم لاس واخیست چې وایي د فوټبال فدراسیون مشرتابه په تېره بیا ښاغلی کارګر په مالي فساد کې ښکېل دی او د افغانستان د تمرینو او کوربه سټډیوم یې له تاجکستان عربستان ته د پیسو او درغلیو په خاطر لیږدولی. فوټبال فدراسیون دغه تورونه هم رد کړی دي.
بیرته کرکټ ته ستنیږو. د عربي متحده اماراتو د کرکټ لسوریز سیالۍ د نومبر په 28مه نیټه د اتو لوبډلو په ګډون پیل شوې دي. دا د ابودوبۍ د لسوریزو سیالیو شپږم پړاو دی. په دې سوداګریزو سیالیو کې هم ګڼ افغان لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو اخیستی دی. سکال په دې سیالیو کې حضرت الله زازای، وقار سلام خیل، ظاهر خان پکتین، عبدالرحمن، نوین الحق، اظهار الحق، نوید، فضل حق فاروقی، رحمان الله گربز، نجیب الله زدران، ابراهیم زدران، قیس احمد او نور احمد بیلابیلو لوبډلو ته لوبیږي. د دې سیالیو د اصولو له مخې به هر ورځ درې سیالۍ ترسره کیږي چې ټول ټال به دوه دېرش سیالۍ ترسره شي او پیلو به د ډسمبر میاشتې په 9مه نیټه وي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان کرکټ بورډ د ظرفیت لوړونې څانګې له لوري د فزیکي تکړښت روزونکو لومړۍ درجه څلور ورځنی روزنیز کورس ترسره شو. یاد کورس چې د افغانستان د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړو، د کورنۍ کرکټ روزونکو او هغو کسانو چې د تیرو څو کلونو راهیسې د افغانستان کرکټ بورډ سره په یاده برخه کې کار کوي ګډون کړی و. دغه کورس د بهرني روزونکي راجش چوهان چې د فزیکي تکړښت روزنه کې درېمه درجه سند لري وړاندې شو. د افغانستان کرکټ بورډ د ظرفیت لوړونې څانګې مسؤلین وایي لیات کورس څخه یې موخه خپل روزونکو ته د فزیکي تکړښت د روزنې نوي او عصري میتودونو وړاندې کول او د دوی ظرفیتونو ته وده ورکول دي. باید وویل شي چې د افغانستان کرکټ بورډ د ظرفیت لوړونې څانګه په پام کې لري چې نږدې راتلونکي د روزونکو لومړی درجه روزنیز کورس هم ترسره کړي. او اوس د نړیوال کرکټ په تړاو، د کرکټ 500 نړیوال جام تر بشپړېدو وروسته هندوستان او استرالیا په هند کې سمدلاسه 15 سیالۍ پیل کړې دي. د دوی لوبلړۍ لومړنۍ دوه سیالۍ هندوستان وګټلې، خو په درېیم سیالۍ کې بیا استرالیا بری ترلاسه کړ. درېیم سیالۍ د نومبر په 28مه نیټه ترسره شوه چې ګلین میکسول پکې سلیزه ووهله او په وروستي اوور کې 22 منډې پوره کړې. دا په روانه میاشت کې د میکسول دویمه تاریخي توپوهنه ده چې خپله لوبډله بریا ته رسوي. په یاد سیالۍ کې هند د 22 منډو هدف ټاکلی و او استرالیا په وروستي اوور کې د 50 وکټو په تاوان پوره کړ. هند ته روتراج ګایکواک سلیزه ووهله او استرالیا ته بیا میکسول یو 34 منډې وکړې. په دې لوبلړۍ کې د هند لوبډل مشري سوریا کمار یادو او د استرالیا متیو ویټ کوي. د دواړو لوبډلو ګڼ شمېر مخکښ لوبغاړي په یادو سیالیو کې نه لوبیږي. د لوبلړۍ لومړنۍ لوبه کې هند د استرالیا د 202 منډو هدف په وروستي اوور کې د 2 وکټو په سوځېدو پوره کړی و. د استرالیا وکټ کیپر جاس انګلیس په یاده لوبه کې 110 منډې کړې وي او هند ته بیا سوریا کمار یادو 80 منډې کړې وي. په دویمې لوبه کې بیا هندوستان د 215 منډو هدف ټاکلی و، خو استرالیا یوازې 191 منډې وکړې. د ورېدا چې دواړه لوبډلې به د ډسمبر په اول او درېمه نیټه دوه نورې شل ورځې سیالۍ هم ولوبوي. په خوست ولایت کې له ګاونډي هیوادونو څخه په زور د شړل شویو افغانانو په پار د کرکټ سیالۍ پیل شوې دي. د خوست د کرکټ ولایتي مسؤلینو ویلي چې په دې سیالیو کې 12 سیمه ییزې لوبډلې ګډون لري او 10 ورځې به دوام وکړي. د دوی په وینا د دې سیالیو موخه دا ده چې خلک وهڅوي څو له ورغلو کډوالو سره په هره برخه کې مرسته وکړي او هغوی ته د وطن دوستۍ احساس ورکړي. د یک ټورنمنټ یو تن مسؤل وایي
دا دلته رسانېدونکو افغان کډوالو په ویاړ کوم ټورنمنټ چې جوړ شوی دی، په دې کې 12 لوبډلې شتون لري چې په دریو ګروپونو کې دغه یو ځای شوي دي او د نږدې 10 ورځو په دوام به دغه سیالۍ پای ته ورسېږي.
دغه راز د خوست ولایتي کرکټ مسؤول احسان ولی مسرور هم یاد سیالۍ د راتلونکي ملي لوبو د تیاری لپاره مهمې ګڼلې دي.
ولایتي ګروپو چې خوست ولایت دوه لوبډلې کې لري، دا لوبو ته د عربي په خاطر ډېرې ګټورې تمامېږي. انشاءالله نور هم مخکې هم ګریډ ون او د افغانستان کرکټ ادارې چې کوم ایونټونه په لاره چولي دي، د چمتووالي په خاطر دا لوبې ډېرې ګټورې.
په یادو سیالیو کې ګډون کوونکي لوبغاړي بیا وایي
افغان کډوال کوم چې د پاکستان نه راوختي دي، د هغې دپاره دا یو ښه هغه دی ټورنمنټ دی، هغه به لږ خوشحاله شي ځکه چې هغه په خفګان کې دي. داسې د یو مرګ نه بل مرګ ته وګړي هماخا سړی خفګان کې هغه ته ډېر وخت تېر کړی دی. د هغې په ویاړ دلته یو ټورنمنټ جوړ شوی دی. موږ د هاشم خان هم زیاته مننه کوي داسې ټورنمنټ جوړ کړی دی. بالکل دا لوبې ډېرې موږ ته مهمې دي ځکه چې موږ دلته تجربې حاصلو. دا د کډوالو لپاره، کډوال چې راسړل شوي د پاکستان څخه، هغوی لپاره هم یو لوبې دي چې موږ دوی پر یو ټورنامنټ جوړ کړو. له خاصه مننه کوو له ملاتړ کوونکو څخه چې موږ سره
کومک وکاو دغه ټورنمنت متپلار واچ
د وایلو د چې تر دې وړاندې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په ورته مناسبتونو د کرکټ او نور لوبو ټورنمنټونه ترسره شوي دي. د ازادي راډیو د لوبو میدان ونیزي خبرونه درنو اوریدونکو د خبرونه په دویمه نیمه کې به د تازه انګړې مرکه خبره کړو. د ځل موله په خوانی لوبغاړي او روزونکو دولت خان احمدزی سره د لوبغاړو د فزیکی تکړښت یا فټنس ساتلو په څرنګوالي د راشد خان د ملا عملیاتو د هغه د ځایناستي او نورو مسایلو په تړاو مرکه کړې ده. نور په مرکه کې ووري احمد زه په پیل کې درته هرکلی کوم. لومړی پوښتنه مې دا ده چې د افغانستان د شلوریزو سیالۍ لوبډل مشر راشد خان دملا عملیات تر سره کړی دی، ولی دملا عملیات ته اړ شو؟
راشد خان که مونږ وګورو په ټول کال کې د لس ورځې یا نه ورځې یا شل ورځې ریسټ هم نه لري، نو دا ټول د لوبو هغه د بولینګ د لوډ وجه ده. بل دلته یو بل برخه دا ده چې اکثر سړی په پریشر کې د پریشر په حالاتو کې بولینګ کول دا په ذهن او په باډي باندې ډېر زیات بوج راولي، او مسلسل په پریشر کې لوبې کول، مسلسل غټې لوبې کول، مسلسل سختې لوبې کول. لکه موږ که وګورو یو صحیح ټي ټوینټي میچ د یو څلور ورځني میچ یا د فور ډي میچ دومره انرژي واړي، دغه ریکوري سیستم چې دا بیا بیرته پلیئر چې دا څنګه ریکور کوي، دا د ریکوري سیستم هم سړی نه غیر منظم سی. ریکوري کې مونږ ویلی شو سی مونږ د خوب سیستم، د مونږ د خوراک سیستم، د مونږ بیرته هغه کوم زور سره مونږ د مونږ وجود کې هغه سینس پاور سے کمیږي د بیرته جیته راوستل، نو دا ټول شیان تر بیا ټایم پکار وي، او هغه ټایم سی دا راشد سره کم ده.
آیا په راشد خان باندې د لوبو فشار زیاتو؟
دی یو سپورټسمن د پاره دی لوډینګ د پاره دی زیات ضروری ده چې هغه د ان سیزن او پری سیزن او پوسټ سیزن کې باید کوم کارونه وکړي. ان سیزن کې مونږ اکثر سیدا دی کرکټ په مهارتونو باندې کار کوو، پری سیزن کې مونږ په فټنس باندې ډیر زیات تمرکز دی، او په پوسټ سیزن کې که څه انجینیانی وي یا ریسټ ضرورت وي یا ذهنی ریسټ ضرورت وي یا فزیکل ریسټ ضرورت وي، نو یا کوم انجری یا کوم مسلز یا کوم نور دسی ویکنسز دي دغه د ډیولپمنټ د پاره چې دا کار کیږي. راشد خان ډیر زیات مصروف ده، او هغه ټول کال سیدا کرکټ کوي، او دغه لوډ سیدا دومره لوډ د انجری باعث خامخا کیدای شي. نو راشد خان ته پکار دی سه د خپل لوډنګ یا اوور لوډنګ خیال وساتي، د باید په هفته کې څومره ورنه وکي، یعنی یا په کال کې څومره ورنه وکي، یا په ان سیزن کې د باید څومره ورنه وکي، په پری سیزن کې څومره وري وکي. دغه لوډنګ سیدا دی لوډنګ سی خیال نه ساتل سینو دی انجری باعث خامخا کیږي.
یو لوبغاړی باید په یو میاشت کې څو ورځې یو شلوریزي سیالي وکړي.
یو لوبغاړی باید د میچونو په صورت کې نسم درته ویلی، خو یو لوبغاړی باید څومره ورونه وکړي، نو کم از کم په هفته کې باید یو څوک باید که اوده د عمر په لحاظ باندې ډېر زیات بدې کې خبرې راځي که یو سړی ولس کلنی هغه باید د ورځې یا د هفتې څومره بالینګ وکړي، نو دا پنځلس اورو پورې دی کولای سي یا پنځه ویشت اورو پورې د هفتې کولای سي وکړي. بیاس یو څوک نولس کلنی څومره اورونه کولای سي، دیرش اورو پورې کولای سي. بیاس وایي ایلیټ لیول کې کرکټ کوي چې هغه ته مونږ اټانم سټیج وایو، هغه کې مونږ پنځه دیرش څلوېښت اورو پورې کولای سو داسې اورونه وکړو. خدای سره بیا سې پریشر مونږ اضافه کړو، دې سره مونږ میچونه سې میچ وګورو، دې سره مونږ پر فیلډینګ اضافه کړو، نو دا بیا سیدا په باډي باندې زیات لوډ راولي. نو بار بار مونږ به دغه دی لوډینګ او دی اوور لوډینګ خبره کوو، سیدا باید صحیح تنظیم کې راشد، او نو دای به کول شي هر وخت فټ پاتې شي. د دې مثال مونږ د انګلند د فاست بالرانو ورکو، کته چې ته جیم اندرسن بالینګ کوي، نو هغه یو ټیسټ کوي یو ټیسټ نه کوي، هغه سیدا یو فارمیٹ ته سیدا ساتلی، ځکه هغه د لوټ خبره ده، د عمر خبره هم ده. نو د لوډینګ خیال ساتل په سپورتس کې ډېر زیات ضروری کنه بیا د انجری باعث ګرځي.
د فټنس یا فزیکی تکړه په اکل راته وای په کرکټ کې رول څومره دی او څومره مهم دی چې باید لوبغاړي خیال وساتي؟
بالکل، فټنس د هر سپورتس یو برخه تضمینوي او سپورتس د وجود کې درې قسمه ډیولپمنٹ راولي، سی او تمنګ اجیلیټی وایو، بل ته کوکنس وایو، بل ته سپیډ وایو. دا درې واړه شیان سی دی د یو تخنیک دی عملی کول او د تکتیک دی عملی کول د پاره ډیر زیات ضروری دی. یا د تا په ذهن کې چې ګرځي هغه ته د عمل بڼه ورکول کی ورکې، نو هغه د پاره فټنس سی ته باید سوپر فټ اوسېږي. او فټنس دې لپاره ډېر ضروري ده چې ته کنسیسټنټ یا ډېر وخت لپاره کولای شې چې ته لوب وکې، یا یو هر میچ پوره وکې او ته انجرډ هم نه سې، یا ډېر زیات میچونه یا ډېر زیات اکټیویټیانې وکې چې ته انجری نه بچې او مطلب خوږېږي نه، خوږ نه او نور داسې د ستړیا ولې احساس سره او له نورو داسې مختلف مشکلاتو نه یو سپورټسمین ژغوري. نو فټنس دې ډیره مهمه برخه ده د هر سپورتس، او په کرکټ کې سدا بیا ډیره زیاته مهمه، ځکه د ست بدري ساته ای درې ساته یو نیم سات ال اتا سته به دو نیم یا درې ورځې په ګراوند کې تیرې. نو فټنس سدا د پاره ډیر اړین ده. نو فټنس نه بغیر سدا یو لوبوم نس کېدای، ځکه اول باید سړی فټ اوسېږي، بیا سدا نور مهارتونه زګي هر سپورتس دي هغه په ګراوند کې عملی کوي.
بیرته د راشد خان په تړاو پوښتنه کوم، فکر کوي راشد خان یو نیمه میاشت بعد چې ډاکټران ورته ویلي دی به د لوبو جوګه شي، ستا هم همدان دی چې په یو نیمه میاشت کې بغه بیرته لوبغالو ته راوګرځي؟
بالکل، راشد خان خبرو ته چې ګورو او د دې له طرف نه چې کوم خبرونه راځي، د دې معلومیږي چې دی به ډیر زر جوړ شي. خو د ما پان باندې راشد خان د څومره ریسټ ورکول سوی وی 15 ورځې 6 ورځې یغمره نور بدای د ریهب د پاره وخت ونیسی، زکه زده یی به ریسټ یو ځانته یو برخه ده له انجینر رستا، او ریهب بیا بل برخه ده چې کې بدای کم کم لګ لګ بالینګ کوي او رور او فټنس ته راځي، منډو ته راځي، او دی د هغه ځای فلیکسیبلټی او هغه ځای د اپریشن کړی د غجی سترنت په بیرته جوړی، سی بیا انجرډ نسی، بیا مسلز ویک نسی، یا څه نور نقصان نه رسیږي. نو راشد خان سدا کم از کم سلوی خورزی یا 50 ورځې ته ضرورت لري سی د بیرته ریکور سی. نو ګومان دی وسی سی په یو نیمه میاشت بعد دای دی لوب کول لپاره جوګه شي.
چې راشد خان نوی د هند خلاف چې د روانې جنوري په لومړیو کې لوبلړۍ ورسره افغانستان لري، د راشد په نشتون کې به لوبډل مشري څوک کوي او ستا لاندې څوک باید لوبډل مشر شي؟
د لوبډل مشري لپاره د راشد په ځای باندې یو دیسې لوبډل مشر پکار ده چې هغه په فیوچر کې به د منګا لوبډل مشر وي. نو د ما پان په ابراهیم زدران ډیر کار وسی د دې پوزیشن د پاره، دی ابراهیم ټرین سی، ابراهیم دی رامخ کې سی، او پیغه باندې ټرست پیغه باندې باید موږ ټرست کو.
ورسته پښتنه کوم، د راشد خان بدیل څوک دی چې باید دغه پنشتون کې لوبډل کې ولوبول شي؟
راشد خان کلو بنه کې موږ کیس احمد لرو، کیس احمد کافی تجربه هم لري، ایکسپیرینس هم ده، او ډیر خلک بریکر ده، ورسره بیټسمین ده، فیلډینګ له هر چا نه ډیر ښه ده، او ډیر فټ ده، ډیر فزیکل فټنس هم ډیر ښه ده. نو واحد منګه د سی او څوک لرو سی غبندې د راشن د باټرس کولای سو غا کیس احمد ده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونه سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو الله مل شه.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال.